السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونو میلیونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه سل میلیونه ډالر زیان رسېدلی دی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو لارو د بندېدو له امله شاوخوا 1500 کانټینره تازه میوه خرابه شوې او دغه راز اوسمهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینره مال په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی چې په ورځني ډول په هر کانټینر تر سلو ډالرو لګښت راځي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان وایي په هرات کې ښځینه ناروغانې او د هغوی پایوازانې له برقې یا چادرۍ پرته روغتونونو ته نه پرېښودل کیږي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې ویلي دا تازه محدودیتونه د نومبر له 15مې د هرات د حوزوي روغتون په شمول په صحي مراکزو کې پیل شوي. د ام اس اف په خبره د تعلیم چارواکو د دغه تازه محدودیت په سبب د ناروغانو مراجعه 28% کې کمه شوې. ازادي راډیو سره خبرو کې ځینو ښځو ویلي دي چې طالب ځواکونو د دغه تازه بندیز د پلي کولو لپاره تاو تریخجن چلند کړی دی، خو طالب چارواکو په زور د برقې اغوستل رد کړي په داسې حال کې چې ټینګار کوي په ټول افغانستان کې نه یوازې هرات کې ښځې باید حجاب مراعات کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګری فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګری د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګری کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډله ایزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باورلیکونه ورکړل. او امریکایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسېدلی دي چې له مخې یې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تېره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې مرخصۍ یا شټډاون 40 ورځو ته ورسېده چې بېسارې اوږده مرخصۍ ده. دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي وو. ټاکل شوې دغه هوکړه څو شېبو کې رایې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته بل تصویب وروسته د ولسمشر ترامپ لاسلیک ته چمتو شي. د خبرونو پای.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونی زخ خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د دازما حق دی د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. هرات ولایت کې یو شمیر خزی وایي چې د طالبانو حکومت ور باندې د چادري یا برقې اغوستل اجباري کړی دي. دوی وایي که څه هم بشپړ اسلامي حجاب مراعاتوي، خو لیوې اونۍ رئیس د امر بالمعروف ادارې چارواکو دوی ته امر کړی دی چې له برقې پرته روغتونونو، دولتي ادارو او حتی له کوره بهر ونوځي. د طالبانو حکومت د برقې د اجبار خبره ردوي، خو وایي چې خزه نه یوازې هرات بلکې په ټول افغانستان کې مکلف دي چې اسلامي حجاب مراعات کړي. د دا زمو حق دی په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې د طالبان حکومت د خپل خوخه حجاب پر رعایت کې شدت کوي. د شرعي حجاب مشخصات څه دي؟ په اوسنیو حساسو سیاسي شرایطو کې چې له پاکستان سره نه د سولې او نه د جنگ وضعیت دی او خبرې ناکامې شوي، په ټولنیزو مسایلو کې په خلکو فشار راوستل به څه پایلې ولري؟ را سره میلمانه دی په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د پخوانی ولسی جرګې غړي اغلی شنکی کډوخیل، ډاکټر فضل هادی وزین د پوهنتون استاد او د اسلامي علماو د ټولنې غړي، مدني فعال پښتنه ځواک او د خوست د ولایتي شورا پخوانی غړي او مدني فعال زهرا جلال. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د ما تخنیکی همکار کوشش کوي چې له نورو میلمنو سره هم وصل سو. اغلی کړوخیل الما سره په واتس اپ وصل ده. اغلی کړوخیل، دا پوښتنه تاسو ته راځي کوم چې ولې طالبان د خپل خوخي د حجاب په فرضولو یا اجباري کولو کې شدت کوي؟ مهرباني.
وعلیکم السلام. او د پروګرام محترم اوریدونکو ته، طالبانو په شروع کې همدغه مفکوره یا باور دی چې ښځه چادري واغوندي، اما کوم فشارونه چې ورباندې واوي د دې لپاره چې د ولس همدارنګه نړیوال یو شدید عکس العمل سره مخ نه شي، نو ویل چې ځان به پټ ساتي او هغوی په فرامینو کې یا په خبرو کې د دې ترجیح یا غیر انتخابی ایدیا ده حجاب یا پرده یا ستر هم دغه چادری و چه دوی ذکر کرده و نو دوی ذکر چه دل پاره چه شدید اکس لامال سر مخامخ نشه و رو پورو ده تطبیق بنا پیدا که لامده از محلی کارمندان و لکلان و نشرو کروی که خلق مجبوره دی شدمات و لسرسای ولی مثلا صحت موضوع ده شفخانه تا مراجعه که اونو پا مگو وقتی چه انتهای ضرورت که در انسان وایی که در چادری نینو داخل تا نشد لب سنگه چه پا اخبار که ما آورده چه تایوی مرمانی چه حامله با دیپری نکو در شافخانی تا طفل زایشو اوی اداسی مثلا یه واسیهی کارمنده در وایی چه تا با شافخانی تا پایسه کارمنده سی مجبوری چه هم خدمات اگه که یا مصروف و اوسی گرز نو غیل پار چادری اجباری کرین نو پا در شکل غواری چه پا در خلکو باندی بلاخره هم در چادری سی دولو پار در منتخب یا ایدیال حجاب در پا خلکو باندی حتمی که
دیر امانان آقل سفیر صاحب په کابل او شاوخوا سیمو کې مثلا میدان ورده لوګر پکتیا کې په دودیزه توګه په کلو په بانډو کې چادري نه درواج، کابل ښار کې وا او د ولایتونو په ځینو سیمو کې هم وا، دا چادري اصلا د موږ ده کنه ده؟ دا له کوم جن راغلي؟ اغلی کړوخیل،
چادری خو اصلا د افغانانو خپل هغه هم نه ده، او من پرده صدا کېږي چې بر صغیر دینه راغلی وي په افغانانو باندې تپل شوی ده یا په هغه وخت کې دې لپاره چې دا مغه د معتبره یا د ایلیت کلاس یا د معتبره خلکو دې لپاره چې نورو سره توپیر پیدا کړي دا رقم یو پوشش دوی ته انتخاب کړی ده. د افغانستان د فرهنګ د دود و دستور یو برخه هم نه ده، لکه څنګه چې تاسو وویلي چې د افغانستان زیاتره خلک یو وخت که زیادتره په مثلا په کلو باندو که میشتو لابیا فیصد نه پورته چا چادری پیژندلم نه نه رواج و مگه یو درې ټوټې لباس چې به ټیکرای یو مهمه برخه ده هغه باندې ځان پټول چېرته ډېر لوی او چېرته متوسطه، نو دا چادری زمونږ د فرهنګ برخه نه دی. دا فقط مغه ده چې اوس مونږ باندې تپل شوی ده، اوس تاسو وګورئ چې اکثرا نغنجونې مغه د عربي شکل غوندې چادریانې کې چې اوږده توره چپن ده او توره ټیکری ده او کله دوه سترګې مالی میږي او کله سره مخ، اما راځو چې کله چې یو شی زمونږ د فرهنګ برخه هم نه وي، همدارنګه طالبان خپل د حنفي فقې پیروان هم ګڼي. په حنفي فقه کې خو مخ او لاس او پښې خو عورت نه دي چې دوی په خلکو باندې اجبار باندې پټوي، نو زه فکر کوم چې طالبان هغه کوم زده کړې چې په پاکستان په سیاسي دیني مدرسو کې کړي او دوی لپاره ډېر په افراطي شکل په افراطي روایاتو باندې زده کړې ښودلي دي، نو دوی دمغه چې دا مسله الهام اخیستی دا نه د افغانستان د فرهنګ یوه مهمه برخه ده او نه داسې په اسلام کې په دا رقم
پوشش حتمی ده. قطعا نه مننه. بله پوښتنه داره چې ولې په هرات کې مشخصا دومره شدت کول، څه خبره ده؟
خو هرات هم شاید د دې لپاره چې یو ډېر یو مهم یو فرهنګي او یو ولس لري او کېدی شي مغه څوک چې مالته حاکم وي یا مسؤول وي د خپل هغه ذاتي فکر و اندیشه وي، نو دوی هغه خپله چې څه دوی غواړي مالته راجکړي. او زه فکر کوم چې په هرات باندې زیاتره کار هم شوی، موږ ولو دا پخوا یو مجیب الرحمن نام هم یو کس و چې فرسونه هغه په شدت باندې روان و، نو هلته دغه ځینې فکري حرکتونه ډېر په قوت باندې ایجاد شوي دي. اما الان چې ولس ډېر آګاه ده، ډېر خبیره ده، ډېر با فرهنګه ده، باسواده ده، نو زه فکر کوم چې دغه دو افراطي یو طرف ته افراطي حرکتونه موجود دي، بل طرف ته یو آګاه ولس، نو دغه یو رقم رقابت یا تقابل شروع شوی دی. نو زه فکر کوم چې دا د ډیسپلې امیر غوښتنه ده، شاید ځینې کسان به غواړي د امیر لپاره خوش خدمتي وکړي او وکړي چې د څومره د فرمان په تطبیق کېدو کې همکاري کوي. نو زه فکر کوم چې همدا رقم شروع کړی دا یو نوع امتحان ده چې دوی غواړي هغه بوج او فشار په کندهار باندې کم کړي، دغه مسؤلیت سره تقسیم کړي مختلف ولایاتو نه، لکه مثلا شمال کې چې یوسف وفا انټرنیټ بند کړي، یو کار وکړه بل کار وکړه. دغه کلینی دی چې ورو ورو دغه نقاط چې په دغه افراطي فکر او افکار او دریځ به د سروسلۍ په یو خط بدلي او په ولس باندې به تحمیلوي. دا فکر کوم چې دغه امتحاني کلینی دی چې شروع کړي دي، نو هغه ارادت هم کېدی چې دغه افراطي کړی ډېر قوي شوي وي او غوښتل چې دا بالاخره په ولس باندې تحمیل کړي.
یعنی اغل سفیر صاحب ستاسو نظر دا دی چې دا د خاص کړي فرامین دی، خصوصا تاسو اشاره وکړه چې طالبانو د امیر هغوی تطبیقي. وروسته په خبرونه کې مرکه هم لرو له یوې هرات میشته میرمن سره غږېدل یو، او زمونږ راپور هم سته دغه تحولاتو په اړه. که اجازه مو وي اغل کړوخیل یو اعلان به واورو او خبرونه ته بستانوسو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې مخه می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا وایي
ساده او روانه جبه،
او که چیرې میډال او څنګهلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اغلی کړوخیل، ما د یو روایت لوستلې دی چې په کې وای اصلا د چادرې په باري صغیر کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه هلته ایجاد شوې ده. هغه وای خاصو دغه نوابانو او حاکمانو به خپل لونو او ښځو ته وراغوسته چې یو تمایز وښیي له ځانه له نورو خلکو. بیا وایي دا وروسته افغانستان ته راغله دربار ته، وایي په هغه وخت کې وایي وایي دربار نه چې میرمنې راوتلې یا شهزادګۍ یا څوک به چې راوتل، نو وایي هغوی به اغوستې وه چې څوک یې مخ ونه ګوري. حتی دا ما لوستلی دی چې وای په کومه ګاډۍ کې بګۍ کې به چې دوی سپرې وي لغه نه مخکې به وای عسکرو وای خلکو ته به ویل چې کور شوین کور شوین، وای خلکو به سترګې ځمکې ته سړک ته به شا کړه او سترګې به لاندې ځمکې ته کړې. دا وای وروسته وروسته بیا رواج شو، بیا خانانو ملکانو دغو ته راغله، بیا وروسته عامه خلکو هم غوښتل چې هغوی خپلو میرمنو ښځو ته راغونځي. دا روایت څومره صحیح دی؟ اګر چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه
ما خبره چې دا دی او دی الیت کلاس یعنی دی معتبر او پیسه‌دار او مؤسس او خبر خان او ملک او صاحب قدرت دی خلکو لپاره وکړي، ځکه چې لا دی خلکو نه دی خپل یو فکر کې دا شکل امتیاز ورکی یا مهمه مطرح کوي، نو یا څوک ونه ګوري نو دې ځانګړتیا په خاطر باندې دا پوشش. نو دا اوس طالبان غواړي چې په مثلا په نورو خلکو باندې هغه کې، اما طالبان څه فکر کوم چې په خپله باورونه باندې هم دوی په اسلام مخشوش دي یا کنفیوز دي چې دوی څه غواړي. یو طرف نه وایي چې موږ حنفي مذهب یا فقه حنفي مثلا بغیو پیروان یو، نو په حنفي فقه کې خو مخ او لاس پښې ما وایي چې دا ورځ نه دي پټولې، نه ده حتمي نه ده چې باید څوک یې پټېږي، داسې که څوک یې انتخابي پټوي په زه فکر کوم چې په دین کې څه وخت اجبار نشته، هغه د خلکو خپل انتخاب، اما دا اجبار نه ده چې ته به اجبار پکې دا برخه د حنفي فقه نه ده. نو دغه افراطي افکار او نظریات دا ټول د مغه مدارس او نصاب دی چې هلته چې په کومه طریقه یا مذهب یا روایت کې همدغه افراطیات شته، نو هغه همدا رقم یو مخلوطه نصاب دوی ته تدریس کړی چې دوی مستنه کېږي چې اوس له کومه طریقې نه کار واخلي. نو ځکه فکر کوم چې همدغه رقم باورونه دوی په ذهنیتونو کې حک شوي دي، فکر کوم دا صحیح طریقه ده. الان چې دوی باید معلومه کړي چې بالاخره څه غواړي د افغانستان دپاره، ځکه څه حجاب یا پرده کول یا ستر خو د انسان د حفاظت دپاره ده، نه داسې یو څوک تنګ شي په تکلیف شي په عذاب کې شي. مثلا یو څوک به مریض ته ورته وایي چې تا چادرې نه پسه ته حق مه لرې چې له صحي خدمات نه برخمن شو، هغه طفل د لاسه ورکي، اوس هغه بل چېرته که بل چې افغاني په رسولو پورې وساته هغه اوس کوما ته تلل دغه انسان. دغه د ماشوم د قتل مسؤول همدغه دوه درې بېسواده چپنوالا هم نه ده په مسؤلیت دوی ته نه متوجه کېږي. همدغه اسلام دی غواړي په خلکو باندې تطبیق کړي. او یا چې دغه مېرمنې ژوند اوس په له خطر سره د مرګ سره مخامخ ده، د خپل یو همدې قتل ده چې تاسو یو څوک چې په تکلیف کې ده چې بیا طفل دنیا ته راوړي، تاسو د دې ممانعت کوئ چې د هغې په هغه حالت کې دي. ایا دا حجاب دې د دې لپاره چې یو څوک په تکلیف کې شي او که د یو چا د هغه دپاره وه؟ نو زه فکر کوم چې دا نه تنها چې دا ولس څنګه وي، دا زه فکر کوم چې اسلام لپاره یو 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 غلط تبلیغ ده چې دوی کوي.
اغلی کلو خیل دغه چادری پسر کول څه ستونز لري؟ خو ته مثلا جونې کې پسر کې څه مشکل ده؟ آیا تاسو هم په عمر کې کله چادری پسر کړی؟ اگر چې سوال شخصي دی خوزلم که جواب وای کنه.
ما چادری پسر کړی کله چې د طالبان اوله دوره حاکمیت وه، او زه تقریبا اخر وخت و چې په کال بیا دوی حاکمیت هم لبینده ولاړ، مثل کابل تر اغلی و ما تقریبا در میاشت شاخوا چادری بسر کرده. یا جالب و تجربه نده گوری ما خصوص در دهت سایی خبال انتخاب در انسان باید خبال انتخاب بولیدی. زوال دیبال چاپ امر باندی زبا مجبور شما چه شای واقع بودم. خلق که صحی تکلیف لدی، خلق بینایی تکلیف لدی، استرگی ضعیف دی، نگواری انتخاب نده بدور نرازی. انسان بدن پټول مهمه دی، اما دا نه سي ته مثلا یو رقم ده په قرآن کښې چېرته راغلي ده په چېرته اوس ټول ملکونه خو چادري نه لري، او په دنیا کښې څو پنځوس مملکته مسلمانان دي، ټوله بعد هم دا چادریان واغله چې کوم چې طالب غواړي. دا خو یو غلط انتخاب ده چې دوی په خلکو باندې خپل انتخاب په خلکو باندې تحمیل دي، دوی حتی په خپلو مېرمنو باید دا مسله تحمیل نه کړي. نو زه فکر کوم چې اسلام کې جبر اکراه نشته دی، بل انسانان خپل حق ته انتخاب باید ولري. ښځه غلام یا مرده نه ده پیدا شوې، او نه اسلام دا ورته اجازه ورکړه ازاده پیدا شوې ده، او د انسانانو برتري په اساس جنسیت د الله په وړاندې نه ده. هېڅ چېرته نه دي، هغه سنار برتره ده، او هغه کولی شي ټول تصامیم د یوې ښځې لپاره واخلي. دوی له هر چې نه یو چېرته چې د یو خاص موضوع لپاره کوم آیت شریف راغلی نو غواړي دوی په هر برخه کښې په ښځو باندې تطبیق کړي. نو د دې خاطره چادري وه یو جبر ده، یو ظلم ده، یو زیاتی دی د ښځې سره چې څوک یې ورباندې په زور راغوندي، او هغې که خپل انتخاب یې د هغې خپل انتخاب ده، هغې لپاره ورته جالبه یا پې خوښېږي. نو زه فکر کوم چې د په حنفي فقه کښې هم نه ده راغلی، او اسلام هېڅ وخت تاسو وګوره اول تاسو چې مثلا د حج مراسمو ته ځئ، هلته په لوس مخ باید تاسې هغه مراسم اجرا کړي، هلته د مخ پټېدلو اجازه نه شته. که چېرې دا فرض وایي، آیا تاسو یو فرض د بل فرض لپاره پرېږدئ؟ او یا د عبادت وخت کښې مونځ چې تاسې کوئ مخ به د لوس وي په هغه هم فرض نو بیا که دا فرض وي بیا د هغه فرض لپاره ولې پرېږدئ؟ نو زه فکر کوم چې دا یو غلط انتخاب ده، دا یو جبر ده، دا اکراه ده، دا د ولس تنګول دي، دا د دوی غلطو افکارو باندې دوی چې لوی شوي دي، تربیه شوي دي. نو تاسې وګورئ خو نن خو د مغو مدارسو چې پاکستان د افغانستان د بېثباتۍ لپاره جوړ کړي وو اوس خپله په جنجال کښې ده، اوس طالبان بدل همدغې جنبیځای کښې چې کومه زده کړه چې په پاکستان کښې شوي هغه صحیح معیاري زده کړه نه وي، هغه د واقعي اسلام تبلیغ نه و، دا د فقط د افغانستان د تنګولو په خاطر باندې وو.
اغلی کړوخیل مننه. وروسته نورې پوښتنې هم لرو که ستاسو اجازه وي، د موږ خپل راپور دی د دغه پیښې په هکله، د دغه اقدام په هکله د طالب، هغه به په ګډه واورو، بیا به خپلې برنامې ته خپرونې ته ادامه ورکړو.
کمره به معروف طالب استاد باشم چې بخره ندیشته بشی تا میکنه سر مترونه رم میتراشه.
ده هرات ولایت اوسیدون که 15 سال بیخ کلنه میرمن ده چه ویل تیری وی اونه پا زنگره توگا دو ورز وراهی سه خزی او انجونه ده برقی یا چادری جبری که دو سرمختی. ده میرمن چه ده موضوع ده حساسیت لعملی نگوختل راپور که نوم خبورسی آزادی راژیو تای وویل.
ده خود ممی امروز صبح رفتم یک چادر بخره به 12 افغانی خریدم، چون سر منزه ایران و طرف ایران میرم سر هچوک پایینا. کمره به معروف
زنن خپل لارم یا برقمی پا 1200 افغانی واخیسته، زکه ایران تروانه ایم او مرز که دم رو بالمعروف کسان ولاری چی برقه و نلاری رخکت کبیدی او دا موتر چلون کی سر هم خریی رختون تا ریستون تا هیچ چر تخزی لبرقی پرات نبریدی بیرون دکاندار خلکو خوانځیو او ټولو ځایونو کې ویلي چې ښځې له برقې پرته مه پرېږدئ. دا حالت موږ ښځو ته ډېر سخت دی. داسې یو څه چې یو انسان کله نه وي اغوستي او اوس په دې حالاتو کې له مرګ هم بدتره دی.
په دې ولایت کې یوې نجلۍ چې دیر هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پرېکړې د سختو ننګونو سره مخ کړي دي.
دوی پر ښځو ډیر فشار راوستي چې برقې واغوندي. حتی د دهرات بازار کې چې ښځې خرید ته ځي دوی ولاړ دي. ښځو ته وایي چې زه شه همدا اوس برقه واخله او واغونده. زما مور چې حجاب یې هم کړی و ورته ویلي چې یا باید برقې واغوندي یا هیڅ نور له کوره مه راوزه. دا زموږ لپاره ډیر سخته شوه
ځکه زه شخصا اصلا د برقې په اغوستلو بلد هم نه یم. د هرات ولایت 53 کلن اوسیدونکي ښځه بیا ادا کوي چې د طالبانو حکومت د برقې د جبري کولو له پرېکړې وروسته نه یوازې په ټول ولایت کې بلکې په خبره یې حتی د دې ولایت روغتونونو او دولتي ادارو کې هغو ښځو ته د ورتاک اجازه نه ورکوي چې برقه ونه لري. دا ادا کوي چې دا او یو شمېر نورې ښځې حتی له دې امله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د محتسبینو د لفظي او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي.
شش روزه مقدر میشه که زیاد قیودات بی اندازه سر مردم آوردن. دانش شفاخانه ایستاده هم نکسر میمانن که داخل شه بدونه.
دا پینتش بگرزی دا برقه لعمله پر خلقو سخت فشار نروسته. طالبان د روختون مخې ته ولاړ وي چې له برقې پرته نه څوک پرېږدي چې راووسي او نه روختون ته ننوسي. حتی د روختون پرسونل ته یې ویلي چې کورنیو ته مو زنګ وایي چې برقې درته راوړي بیا تاسې ووځئ. څو ښځې چې مخ ته ودرېږي یو حل کېږي او ورته تاوتریخجنې خبرې کوي. نو پر ښځو ډېر تاوتریخوالی کوي. زه خپله پیاده روی ته تللی وم سره له دې چې بشپړ حجاب مې کړی و. ما ته یې ویل بل ځل دې له برقې پرته ونه وینو. ویلې چې تا ځان سره بیایو او کورنۍ او خاوندې هم زنداني کوو.
که څه هم د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت چارواکو او د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د ستونزو شکایتونه او ویداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو سیف الاسلام خیبر د یکشنبه په ورځ رسنیو ته پیوستولي غږیز پیغام کې دا ادعاوې رد کړې او ټینګار کړی چې نه یوازې هرات بلکې په ټول افغانستان کې ښځې او نجونې د اسلامي حجاب پر رعایت کولو مکلفې دي. د یادونې ده چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم د یکشنبه په ورځ د نومبر په 9 په خپل اکسپانه لیکلي چې د نومبر له 15 نیټې راهیسې په هرات ولایت کې سیمه ییز محدودیتونه پلي سوي چې له مخې یې ښځینه ناروغانې پایوازانې او روغتیایي کارکوونکي اړ دي چې د هرات د حوزوي روغتون په ګډون روغتیایي مرکزونو ته د ننوتلو لپاره برقه یا چادري واغوندي. ام اس اف د دې سازمان د یوې مدیرې سارا شتو په حواله لیکلي چې دا محدودیتونه د ښځو ژوند نور هم له خنډ سره مخ کوي او روغتیا خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان په خپل دې بیان کې اندېښنه ښودلی چې د دې نویو محدودیتونو له امله په تېرو دوه ورځو کې د هرات ولایت روغتون کې د بیړنیو حالاتو لرونکو ناروغانو داخلېدل 80% کم سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د 1401 کال د ثور په 18 پیو فرمان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نه غوښتي و چې په ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده ښځې باید په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هبت الله ویلي و چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او د سرغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤول مجازات سي. له هغه مهاله تر اوسه د طالبانو د مشر دا فرمان او تطبیق په افغانستان دننه او بهر له خبرګونونو سره مال دی.
درنو اوریدونکو تاسو دا زما حق دی خبرونه له ازادي رادیو اوري. د خوست د ولایتي شورا پوخانی غړی او مدني فعال اغلی زهرا جلال هم را سره وصل شو. ډیر کوشش وکړو اغلی جلال. ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړی موږ سره خبرونه کیاستی. لهرات راپورونه وای مخکې مونږه له خاغلې بخوانی سفیر صاحب سره اغلې کړوخیل صاحب سره په خبرې وکړې. یو شمېر خځې وای چې هلته طالبانو خځو ته ویلي دي چې پرته له چادري یا بورقینه تاسو نسی کوئ چې شفاخانو ته لاړې سئ، دولتي ادارو ته راسئ او حتی له کوره ووځئ. څه فکر کوئ چې دا رقم اقدامات اصل او ریښه او دلیل څه دی خصوصا په هرات کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تاسو ټول کوونکو ته او زمونږ کې ټول اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای ټول روز جوړ صحتمند اوسئ.
وعلیکم السلام.
داسې خبره ده چې یو اسلامي ټولنه خپل ځان زنانه وي که نارینه وي هغه اسلامي وجوباتو ته ځان مکلف ګڼي چې هر چېرته وي، داسې افغانستان کې وي، خارج کې وي، داخل کې وي، هغه ځان چې کله اسلام ته تسلیم کړو هغه اسلام قواعد ځان ته تسلیم ځان باندې واجب ګڼي چې باید قبول کړي، او هغه کوم فرایض چې دي په ظاهر اوړي. کله چې یو اجباري کار کېږي زما فکر کې هغه د یو وطن د یو ټولنه د یو قشر دپاره سپکاوی دی، بلکې ښځې ته نه، هم نارینه هم ښځینه دپاره. دا معنا لري چې آیا د دې نارینه غیرت نه لري؟ غیرت ورته دا طالبان ښیي. آیا دا خپله ښځې خدای نه پېژني، خپل عزت پت نه پېژني چې دوی ورته ښیي؟ دا خبره داسې یو اشکارا سپکاوی دی د ښځو عزت ته، توهین دی د دوی د انساني کرامت دپاره. ځکه الله تعالی اسلام کې حجاب فرض ګڼلی دی، هغه ښځې خپل حجاب ځان باندې عملي کوي. خو کله چې یو حاکم دا کارونه کوي، اول حاکم ځان ته وګوري چې ما څه کړي دي، ښځې ته څه کړي دي، ټولنې ته څه مې کړي دي، ماشوم ته څه کړي او ځوان ته ما څه کړي. په اسلام کې په معناداره توګه څلور نوه ښځې دي چې یو ښځه د ستر یا هغه اولو الامر په حساب کې راځي، یو ښځه چې دی کارمنده ښځه ده، یو ښځه دی نیمه کارمنده ده، یو ښځه چې هغه پخواني په حساب کې په وینځه کې راځي. تاسو وګورئ چې دلته کوم شرطونه چې د اسلام دي او کوم قیدونه چې د اسلام دي. دا زمون ټولنه چې دی عاجل قید ته شرط ته راجی کېږي نه. چې په اسلام کې څه شرطونه دي، اول باید مونږ شرط ته رجوع وکړو، وروسته قید ته راشو. صرف هماغه قید ته منډې وهي، لکه وایي نارینه وو دپاره څلور ښځې روا دي، منډه کوه، جمع که، یو هغه جوړ کړه، ورته یو ماحول ورته جوړ کړه. دې ته متوجه نه دي چې هر یو ښځه کوم کوم شرایط لري. په قرآن کې خدا هم ویلي دي چې که چیرې تاسو هغه شرایط نشي پوره کولی، یعنی یېرېږي د شرایط د وجود نه، تاسو باید یوه
اونۍ.
دا هم په یو شرط دی. بیا حجاب چې دی هغه ښځې دپاره چې دوی کارمندې دي، کارمندې ښځې دپاره بیا ځان ته یو حجاب دی. دې له خاطره چې کوم ښځه چې ستر کې لکه دوی چې کوم امر کوي په ښځو باندې چې باید سترګې هم ښکاره نه شي، باید دې دپاره بیا کور کې یوه خدمتګاره وي. آیا دوی لري که دوی خپله کوتک په لاس راځي چې تا قطق کړی دی کاسه دې کړی که نه؟ آیا دا ښځې چې په کور کې کېنوي دومره په حجاب پابندي کوي د دوی د اولادونو د خېټې مړولو، د دوی د ګرمي او د سردي دپاره د حاکم دولت څه خبرتیا لري که نه لري چې دوی دپاره څه مو برابر کړي دي؟ آیا د دوی د هغه ورځني ژوند دپاره کوم سهولت دوی برابر کړي؟ که همدغه یو د اسلام شرط یوازنۍ پرده دی، یوازنۍ حجاب معنا پرده لري. په هغه کې عربي کې د پردې حساب راځي چې یو حایل کېږي د یو شخص یا د یو دوه جنس په مقابل کې، یا هم د یو یو ماحول په منځ کې. داسې دی حجاب کوي، پرده کوي، کار ته ځي، دی خپله چادري ټوله کړي، دی خپله کار وکړي، دی خپله چادري سره سره کار ونیسي. که هلته کوم کار چې دی د هغې نه یوه نفقه ځان ته راوړي او خپل بچو بالبچ ساتي، ورباندې په هغه متمرکزه شي. دا خو باید دوی هم فکر وکړي او
اغلی جلال بخنه غواړم د حجاب په مسأله کې په چادرې باندې تمرکز او ټینګار دا کوم دلیل لري کنه؟ شرعي دلیل لري کنه؟ که مېرمن یو ټیکرای په سر کې، یو چپن واغونځي، لاس او پښې ښکاروي، په فقه کې دغه حجاب دی، نو ولې په چادرې او په بوکره باندې په برخه باندې ټینګار دا کوم دلیل درلودلی سي؟
وګوره مونږ ټول بنسټونه چې اخلو اسلام نه اخلو دی. هغه کچېره بیا تاریخ ته زو مونږه پیشوا خپل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ګرځو. آیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ښځې چادري کړې وه؟ چادري وه هغه وخت کې. تاسو وګورئ عموما چادر و په عربانو کې هم چادر اوس هم دي، هلته هم ده، حتی عربو کې اوس هم چادري بیخي پیژني نه چې چادري څه شی ده. چادري زمونږ په افغانستان کې هم بالکل نه چادري دود وه او نه لنګي دود وه. دغه چادري او لنګي یو اندازه د هندوستان د خراسان د هغه صفویانو دور کې چې کوم د دې هغه دور ختم شو او بې ثباتي راغله او ځینې خلک د ځان د پټولو یا د نه پېژندلو له خاطره دغه یو سلسله جوړ کړه چې دوی یعنی داسې کول دي چې بالکل پېژندل کېږي نه. دغه ته مونږ ایجاب نه شو ویلی چې ښځه چادر نماز ولري. په هرات کې عموما چادر نماز رواج دی. حتی تقریبا داوود او زاهر دوره کې کابل کې هم ډېر ښځې په چادر نماز کې غټ غټ چادرونو کې وړه چادرونو کې ګرځېدې. دغه چادریانې ډېرې کمې وې. اوس دغه چادریانو په دغه انقلاب کې چې دغه مشکلات ډېر شو، ډېر خلک غوښته چې مونږ نه پېژنو ځان، مونږ باید څوک ونه پېژني. کله نارینه په چادري لاندې تېرېده او کله زنانه، او دغه مشکلات راغلل. دغه کومه چادري هېڅ زه سل په سل وایم چې شرعي صیغه نه لري. حجاب هغه دی چې انسان وجود پټوي. حجاب هغه قوي شرطونه څلور دي. اول شرط دی د ټول وجود یعنی بدن پټول دی. دویم شرط دی نازک باریک نه وي چې نوم د حجاب پروت وي انسان پکې معلوم شي. دریم شرط دی تنگ چسب نه وي چې وجود برجسته شي. څلورم یې د نارینه و لباسو ته ورته والی ونه لري. او پنځم یې داسې یو هغه نه وي چې شهرت طلبي وي پکې. داسې یو رقم شی جوړ وي چې مثلا ټول خلک هغه ته وګوري او یعنی یو شهرت طلبي شي پکې. دا څوک دی؟ دا څه رقم شی اغوسته دی؟ یعنی یو نمونه
یعنی لعرف
دا پنځم مهم د حجاب شرطونه دي.
یعنی له عرف رواج خارج نه وي. پښتنه مې دا د میرمن جلال، تاسو خپل کله چادري په سر کړی؟
چادري بالکل مونږ چې کله دغه هغه وخت و دغه څه وایم د شوروي دور و او دلته افغانستان کې شورویان و. کله چې مونږ به هغه نه موټر کې تګ را تګ مو کول، چادري به مو په سر کول. ډېر خلک به یې ویرولو چې مثلا ځوانې ښځو دپاره امکان لري چې څه مشکلات جوړ شي، څه شي ځینې قصهګانې کېده. دغه وخت کې مونږ په سرول هغه هم یو جبر خبره وه چې نه مو کړی و. ډېر مهم و چې باید مو کړی و. د کار په صحنه کې مو نه چادري په سر کړي دي او نه مو ځان سره ساتلي، ځکه چې هر څه یو ځای لري. داسې نه کېږي چې ته یو خطر وخت وي، یو څوک چې صدمه درته رسېږي، هغه خو باید هر رقم ته انسان تغییر شکل وکړي. او کله چې یو ماحول آرام وي، دوی وایي چې سل په سله امنیت دی. مونږ یعنی هېڅوک یو بل ته کتلی نه شي، مشکلات نشته. بس دغه وخت کې خو دی کارګر ښځې دي. کارګر ښځې دپاره لاسونه موخ پخه په فخر کې بالکل دغه صراحتا امر دی چې حجاب فرض دی، اما لاسونه او پخه او مخ پکې آزاد دی.
مننه.
خصوصا هغه ښځه چې کارمند ښځې وي او کار کوي.
مننه مننه. میرمن جلال، کله چې یو میرمن یا یو ښځه یو انجلۍ د چادري خولۍ په سر کش کی او د جالی لشا دنیا ته ګوري، څه حس کوي؟
یو ځان نو بندي احساس کوي. یعنی داسې فکر کوي چې دغه نور خلک یعنی یو ځان ته مخلوق دي، یو ځان ته یم. لکه مرغۍ چې ځان په قفس کې احساس کوي، همداسې احساس کوي، ځکه چې دا په مونږ باندې هم تیر شوي دي. او دغه مشکلات د وخت د جبر د لازه وخت کې چې یو منطقه آرام وي، دغه شیان ته ضرورت نه دی. ځکه چې انسان اولین حجاب زړه دی چې باید زړه د پاک وي. دویم حجاب هغه څه دی چې باید اندامونه د ښکاره نه شي او نه محرم هغه ونه لګېږي، نظر ونه لګېږي. بیا چې کوم کار کوي، مخ او لاس او دغه شیان، خو زما فکر کې بیا هر څوک خپل کور کې ورور لري، پلار لري، میړه لري، او دا معنا نه لري چې دا افغاني غیرت یا غرور نه وتلی دی یو څوک ورته شي نه ورته شي نه راهنمایي کوي. دا حتی هغه ټولنه د پاره سپکتیا ده، سپک نظر ده، سپک قتل ده.
ډیره ډیره مننه میرمن جلال. اغلی کڑوخیل میرمن جلال صاحب او فرمایل چې په زبان دی د حجاب اجبار د دې په شخصي ازادي کې مداخله ده، که تاسو بده عقلت سوای
نه ده، ځکه چې یو انسان ټول حقونه یا اختیار سلبول د هغه اختیار واک په خپل لاس کې نیول دا نو یو بده غلامي او بندګي ده. او زه فکر کوم دا بندګي او بندګي د دوی حق نه دی چې په ښځو باندې کوي. او راځو چې دوی که دومره د ټولنې په د اصلاح په فکر کې به یو، ولې ښځې د نارینه او د پاسټوب یا د غلطو کړنو څه مسئله دوی په غاړه واخلي یا قیمت یې باید دوی ورکړي، ولې نارینه په خپل نه اصلاح کیږي؟ مونږ وګورې راځئ که مونږ په واسطتونو باندې خبرې وکړو، څومره تا هغه اسناد موجود دي، ویډیوګانې موجود دي چې دغه ماشومان نه څومره ناوړه استفاده کیږي. ګوره په مجموع کې ټولنه باید اصلاح کړي، اما دا خو د رای حل نه ده چې فقط ښځه تاسو په قفس کې واچوي، څنګه چې میرمن جلال وویل، لکه یو څوک چې په قفس کې واچي بندي کې او یا پوښتې وراغوسته یې که هغه مشکل لري، که هغه تکلیف لري، که هغه تحملولی نه شي، یا اتماوتو چې سترګو بینایي مشکل لري، اما ډېر پر چې نارینه مرتکب د کوم جرم نه شي باید ښځه قیمت ورکړي. دا انصاف نه ده او دا عادلانه نظامونه دا رقم نه جوړیږي او دا حکومت داریم په دې رقم باندې مخته نه ځي. دا اطفال څنګه تاسو ژغوري؟ تاسو د مدرسو نه پوښتنه کړئ؟ تاسو هغه ځای کې چې واړه ماشومان اوسیږي تاسو ته پوښتنه وکړئ چې وګورئ څومره ماشومان خوندي پاتې شوي دي؟ په سلهاو نه چې په زرهاو مثالونه موجود دي. او متاسفانه په یو مریض ټولنه کې چې ډېر نور مشکلات دي، حتی حیوانات مفسونه نه دي، په حیواناتو باندې هم تیری کیږي. نو زه فکر کوم چې اسلامي ممالک باید ډېر نور مسایلو ته فکر وکړي. د خپله وړې دنیا نه راوځي، دنیا ډېره لویه ده، ډېر مسایل دي چې د خلکو په اصلاح کې رول ولوبولی شي، خلک باید خوندي ژوند ولري، قانون باید جوړ شي، څوک چا به مشکل جوړ نه کړي، تابع د قانون اوسېږي او د هغې ایر نه کوم یو جرم ونه کړي. همدارنګه په ژوند کې نور سهولتونه ښایسته رامنځته شي، حتی مثلا دا د واده کول، ولې مثلا په افغانستان کې دوی هلته خپله طالبان جګېږي په مختلفو ولایاتو کې قیمت یې بېښه تعینه وي. یا به انسان قابل د فروش شد چې تاسو ته قیمت تعیین وایي په اسلامي طریقه هم داده که حق یا مهر لري چې تعیین یې کړي، لازمي چې په بدون د ولور نه او په دومره مصارف اخراجات نه هغه د واده کوي یو مشروع اړیکه د پیدا کوي. اطفال باید مسونه واوسیږي، نو واقعا د اطفال په حق کې څومره ظلم ده؟ همدارنګه په ښځو په حق کې ظلم دی، توقع شته چې چادري ورباندې حتمي که چې دې لپاره چې در ګناه ونه کړي. زه فکر کوم چې د خپل مسؤلیتونه په دغه رقم نشي رفع کولای او دا یو لوی جفا ده. څنګه وویل چې هم د اسلام ته غلط تبلیغ کیږي، همدارنګه په ولس باندې هم زیاتی کیږي.
ډیره ډیره مننه اغلی سفیر صاحب. یو لنډه آگاهي اعلان به واورو، خبرونه ته وستانو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
درنو اوریدونکو، د داز ما حق دی خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پوهنتون استاد او د اسلامي علماو د ټولنې غړی ډاکټر فضل هادي وزین لمو سره وصل سو. په بل خط کې په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د پخوانی ولسی جرګې غړی اغلی شنکی کڑخیل لمو سره وصل ده. د ټکنیکی معذور کبله د میرمن جلال تماس قطع شو. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ. راپورونه وایي چې طالبانو په هرات کې خزو باندې د چادري اغوستل اجباري کړی دي. خزو ته ویلي چې شفاخانو ته او اداري دولتو ته پرته له چادري او مشخصه پرته له چادري نه سي راتلای. د ما پوښتنه دا ده چې ولې د چادري په اغوستو باندې ټینګار د حجاب په توګه؟ آیا چادري حجاب ده؟ د حجاب مشخصات څه دي که په لنډ راته وایي ډاکټر صاحب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رحیم تاسو ته تاسو ته نو ورته په اسلامونه وړاندې کوم. په اسلام کې په دې کې شک نشته چې حجاب مسلمانه ښځه باندې فرض ده او حجاب نه کوم مشخص شکل لري نه کوم خاص رنگ لري. هر هغه لباس چې هغه د حجاب شرایط چې هغه د ښځې د محرمات نه واره په مقابل کې دی هغه ستر پوره کوي په شرطونه هغه حجاب دی. په اسلام کې نو نه چادري نه تور حجاب نه نور حجاب ته اسلامي ته کوم خاص حجاب کوم ډول نه دی. اسلام شرطونه لري حجاب کې شرطونه پروشم هغه حجاب دی. نو چادري خلق باندې د تحمل کول دی حجاب تر نه ملاندې دا اس دینی او شرعی ارخنل لري. یعنی دا سن نه دمتی پر مانن کوشش وکړي چې کابل کې د چارواکو سره خبره وکړم. هغوی راته ویل کابل نه چې مونږ دا خبره کړی مونږ قانون کې هم دانشته نو مونږ دا خبره پلټنه کوو چې ولې داسې کیږي. نو په هر صورت دا خبره خوشی وي د پیران خطر پوځوي شفافانه کې پیرات کې چې ما خپلو نه معلومات وکړه. متاسفانه نن یو د متخصص جراح ډاکټر چې متخصص هغه بیچاره لږ نیول شوی اوس وخت لپاره. نو دا دا د چادری تحمل اول د حجاب تر نامه لاندې خلکو باندې ښځو باندې مسلمانو ښځو باندې دا بالکل شرعي اساس بنسټ نه لري او دا یو غیر شرعي کار دی.
من ډاکټر صاحب پوسنه شرایط کې چې له پاکستان سره حالات نازک دي اول ته نه سولې سوي نه جنگ دا پوربند دوام لري او حالات نازک دي. دغه سي تشدید په اجتماعي مسایلو کې څه سیاسي پایلې امکان لري ولري؟
دا دا ما دا خبره دا شرواک سره وکړه چې دا خدا دا عقل نه خبره لري دا د شریعت نه خبره خبره دا د افغانستان د ملي ګټو نه چې په دې حساسه مسلو کې یو څه چې نه فرض نه واجب نه سنت نه مستحب ده او بالعکس د یو ذوقي او سلیقوي خبره دا خلکو باندې خزو باندې د اسلام تر نامه شریعت تحمل اول او د دې لپاره کړکېږي جاته ول د خلکو او اداره ترمنځ د فاصله جاته ول دا نه د افغانستان فقط نه د عقل معنی نه شرعي معنی او نه په دغه کړکېچن حالت کې نازک حالت کې دا کار د کار کول دي بعد د کارونه کې.
ډاکټر صاحب اگر چې تاسو اشاره وکړه تاسو ویل چې حجاب رنگ نه لري خو ځینې مشخصات لري کاغه مشخصات وایست؟
هغه مشخصات دا ده چې ټول بدن ستر کېږي نه محرمو په مقابل کې چې ښځه د کور نه وځي بل دای چې هغه داسې تنګ نه وي کس نه وي چې د اندام برجستګي هغه ښکاره کې بل داسې نه وي چې هغه جلد توجه وکړي د نامحرمو یا د زینت داسې زه زینت او داسې هغه نه وي. نو دغه د حجاب شرطونه دي چې هر هغه لباس یې هغه چادر یې ټکرۍ هسې چې هغه بسخري او هغه دای شرطونه دي.
او د طالبانو لخوا په چادری باندې تمرکز څه دلیل درلودای سي؟
دا نه لري. دا یو ځکه چې له قوی خبره ده ځنه چادری هندي ده نه راغلی هغه ته صحیح حجاب هم نه ده. دا اوسنی شرایط کې عدالت توهین غونډه د خزه باندې قفس غونډه ده. دا اساسه بنیا شپږ ده شرعي نه ده. یعنی پیغمبر سلام دا وخت نه و صحابه وخت نه و اسنه و دا یو نه شاید کلچر ته کلچر نه بیل شي نه کلچر شي دا ځکه خبره ده شرعي بنه اساس نه لري.
او ډاکټر صاحب چادری پرته هم په کابل کې په خزو باندې کوم هغه د حجاب کوم شرایط لګول سی وي د خزو مخ پټول بکرا وستلې دا کومه توجیه لري شریک نه؟
انا ته د مخفټول او دا خو د اختلافي خبره ده. جمهور فقها د سلورو مذهبونو په دې دي چې د مخفټول دا په حجاب کې داخل نه دي. اما یو مذهب چې هغه حنبلي مذهب ده چې هغه په افغانستان کې حنبلي پیروان نشته هغه د مخفټول باندې هم دا حجاب کې مخ هم دا د عورت کې هغه کې حجابات پټ شي. په اصل سره حنفي مذهب کې دا د زمو فقهي مذهب حنفي دا ده چې مخ د حجاب هغه شامل نه دي او داخل کول په خپله په کار دي مخفټول یې سفر دي دا نو د خلکو باندې د یو فقهي رائے تحمل او خو په زور باندې خلقت دی وزر اول چې خپل مخ پټ کې څه دي دا غیر شرعي ده او په شریعت کې لا خلاف فی لا یعنی لا انکار فی مسائل الخلاف دا فقهي قاعده ده چې دغه شیانو کې د اختلافي مسائلو کې دی ورای تحمل اول دا شرعي کار نه ده غلط ده.
ډیره ډیره مننه ربشو اغلی کلوخیل ته. جناب سفیر صاحب، دغه سی پریکړه او اقداماتو سیاسی او ټولنیز نتایج بسوی په دغه شرایطو کې، لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې له پاکستان سره وضعیت نازک دی او په دغه سی جزئی مسله باندې تمرکز څه پایلې امکان لري ولري؟
زه فکر کوم چې په داسې حساسو وخت کې چې اول خو به طالبان ځینې یو درس واخلي چې د کومه ځای چې په افغانستان باندې راغلی دی، په دې کې دوی څومره لاس درلودل او د هغه د اصلاح او د بهتري لپاره باید کار وکړي، نه دا چې وضعیت لا خرابه کړي. د همدغه دو جهادونو برکت و چې موږ خپله دفاعي او عسکري سیستم دومره ویجاړ کړل چې موږ د یو تیارې د دفاع کولو واس او تاوان هم په اوس په ممکن نشته ده. نو زه فکر کوم چې دوی باید د خلکو په ولتیا باندې، د خلکو په خوشحالولو باندې، د خلکو د حمایت او د ملاتړ په خاطر باید کار وکړي، نه داسې دوی لا ولس په تنګ کړي. زه فکر وکړم چې د یو کور ماشوم چې دوی به څومره ارزو درلوده چې ماشوم مرلی هغه تلف کېږي مري، او یا مېرمنې کوما ته جنو تاسو د هغه کورنۍ فکر کوئ چې به طالبان نه حمایت وکړي، یا کرکه لا د طالبانو څخه زیاته چې دا رقم محلي کړنې، دا رقم تقسیم د مسؤلیت خلکو تنګول، دا فکر کې چې په دا رقم به ولس په اصلاح تحمل ولري، یو وخت به د خلکو دغه د حوصله به ختم شي او لاس په کار به شي، نو بهتره ده په دې وخت کې چې نه دفاعي سیستم لري، نه مثلا د عسکري ولتیا یا نظامي ولتیا یا دفاعي ولتیا موږ برابر نه ده، نو باید اقلا د ولس ملاتړ هغه رویه خو باید په پوتو وساتل شي چې تر څو پورې وکړای شي چې دومره د استخباراتي جګړې په مقابل کې یو دریف غوره کړي. نو دوی خو د ولس حمایت ته د لاسه ورکړي، زه فکر کوم دا خو به لا دوی لپاره جنجال شي. نو زه کله کله په دې باندې تعجب کوم چې په داسې وخت کې دوی څنګه نشي کولی چې داسې مسایل مخه ونیسي. کابل وایي چې دا رقم فرمانه ده صادر شوی، نو ولې مغه کسان چې دا کړنې کړي هغه پاسخګو کېږي نه؟ نو دوی هېڅ کله هم هر طالب چې هر جرم یا جنایت وکړي حتی قتل کړی د مسلې پایله نه ده معلومه شوې ده، کنه ما رقم د خبره پټیږي یا کوم جرم چې مرتکب کیږي مشهوده کله هم هغه تر اخره په مجازات شوې نه ده، یا دا کنه یو د دې عاجل ممانعت وکړي چې دا نور حق نه لري، وای چې ولا د څه فرمان نه ده صادر شوی خو نه بیانو اجرات متدي. نو زه فکر کوم چې دی په لوی لاس باندې د خپل نظام ته مشکلات جوړوي، یا په ناکامۍ کې یا په ختمولو کې چې په خپل لاس په کار شي، اجازه نه ده چې نور څوک لاس په کار شي.
ډیره ډیره مننه اغلې کډوخیل سفیر صاحب. ک د هوا دننه مېرمنو او نجونو ته کوم پیغام وي په دې روسي شبکې؟ مهرباني.
افغان مېرمنې یوازې نه دي، ټول ملت سره ده، داسې څو غږ نه پورته کوي. فکر نه کوم چې دا په دې معنی ده چې د داسې د کړنو یا دومره د جبر د ظلم رواداره اوسېږي. افغان مېرمنې به دا سخت وخت تېر کړي، انشاءالله چې دوی په ژوند کې به بدلون راځي او دوی به خپله حوصله د لاسه ورنه کړي. افغان مېرمنې په تاریخ کې مختلف ظلمونه تجربه کړي دي او آخر کې بریالۍ راوتلې دي. د دې حق ته چې یو نورمال انساني ژوند ولري، تعلیمات ترلاسه ولري، اقتصادي پیاوړتیا په برخه شي، کار پیدا کړي، اسلام د حق ته ورکړي، داسې یو څو نفر په یو په غلط روایت باندې باورونه پیدا کړي او فکر کوي دا یوازینی طریقه د حکومتداري ده چې ولس په تنګ کې ځکه کب کومه چې دی په خپل کلند باندې کاجی نظر وکړي، ان شاء الله په یو څه بدلون به تبه مخکې. مننه.
ډیره مننه، ډیره مننه. درنو اوریدونکو، په هرات کې مو له متشبث او مدني فعال نفس ګل جامع سره هم مرکه کړې ده، د حجاب پاکله او د دروسیو اقداماتو پاکله دغه مرکه په ګډه اورو او زموږ خبرونه پای ته رسیږي. زه له خپلو ګرانو ټولو میلمنو اغلی کډوخیل، میرمن جلال او ډاکټر فضل هادي وزین څخه مننه کوم. تر بیا مو په خدای سپارم.
گزارش ها می رسانند که در هرات امر بالمعروف حکومت طالبان خانما و زنان را که به مراکز صحی میرن و پایوازهایشان گفتن که بدون چادری نبیاین. شما چشم دیدتان چیست؟ وضعیت چطور است؟ بفرمایید.
سلام خدمت شما، از طریق شما به شنوندگان عزیزی که میشنم. بله، من متعهد میکنم چیزی که ما به چشم خود از نزدیک ندیدم، ولی از دوست
نزدیک شدید خانم ها حتی داخل شفاخانه بیدن و بلمرس آماده شما بدون برخه باید که به مراکز بیدید. خب خانم ها استادیه کردم کردم از خود دفاع کردم که چرا ما ظلم به حق ما میکنیم. زن ها دفاع کرده بیدن. چیزی که من شنیدم که خانم ها لط و کوب هم شده بیدم. اونجگا اونا یکی داده زده بیدم در خیمه میفهمم که یاد لط و کوب شده بیدم یا نه ولی لط و کوب شده بیدم. خانم ها از خود دفاع کردم گفتم به هیچ عنوان ما قبول نداریم و امکان نداره که محال یک خانم استاد شده گفتم من خود من نفس تنگی دارم من نفسم تنگ میشه ولی آخره من نمیتونم حال من از این حالا برم ساله های چاده برغه نپوشیدم حالا برم از این سال برم من چاده برغه بپوشم این کت تایید میکنیم و درست است شنیدیم.
تشکر خانم جامی. طالبان میگن که ما کسر مجبور نساختیم که برغه سر کنه، اما خانما چی در هرات و چی در ولایت های دیگر باید حجاب رعایت کنن؟
نه اگر اینا مجبور نساختن چرا زنها را لطه کود کردن؟ اگر مجبور نساختن داخل شفانه زنها بازار رفتن باز اونا بس کرده بیدن که شما بدون برقه نیم به مراکز سهی حتی گفتیدن که به ادارات دولتی بدون برقه باید نیم. من فکر کنم که حجاب برقه نیست، حجاب به دست خود زن هست. اگر زن خواسته باشه که حجاب خود بگیره بدون برقه هم میتونه بگیره. حجاب برقه نمیشه، تنها حجاب برقه حجاب باشه. حجاب به دست خود زن هست. اگر زن خواسته باشه که حجاب کنه حجاب میکنه، اگر زن خواسته باشه که حجاب کنه به مو لباس عادی هم بیاد میکنه. حجاب به معنای زیست پوشیده باشه، نه که برقه به سر باشه حجاب است. اگر برقه نباشه حجاب نیست، بدون حجاب. ولی فکر کنم یک به حق یک تعداد زنها یک ظلم صورت میگیره، چون یک تعداد زنها مریضی دارم، نفس تنگی دارم، مشکل دارم، برقه نمیتونم بپوشم. 20 سال 30 سال که برقه نپوشیده، حال برقه پوشیده نمیتونه بزنه که مشکل میخوره. ولی من از امارت اسلامی میخواهم که به سال زنها اجبارا برقه را سر نکنم، بیان دیگه محبت ها دیگه را ها را و روش های که زنها حمایت شوند، زنها جز از این کشور هستند، زنها جز سرمایه از این کشور هستند، زنها نصف جامعه را زن تشکیل دهند. خیلی راکارهای هست که زن رشد کنه، زن پلوی مرد دوش به دوش مرد کار کنه، زحمت بکشه، نه که با بهانه که اگه تو چرا برقه پوشیدیم. این فکر نکنم که یک راه حل برای زنها باشه.
تشکر بسیار زیاد. خانم شما گاهی وقت برقه سر کردین و در هرات خانم ها عموما چادر می پوشن یا چی سر میکنن وقتی کوچه و بازار میرن؟
من فکر میکنم که خانم ها طوری شدن که مثل عقده‌ای شده باشم. خانم ها از دوری جمهوریت کرده حال آزادی بیشتر به خود فکر میکنم، آزادی به خود بیشتر حجاب شده. سابق نصف هرات برقه داشتم، نصف دیگه چادر نماز داشتم. حال کلن که بیای ببینیم همه یک چپن است. چپنهای بلند میپوشم، چپنهای عربی بلند میپوشم، همونا بیرون میشم، یک کلویشم چادر نماز دارم. ولی برقه بسیار کم دیده میشه. غیر از کسانی که از اطرافی هم برقه داشته باشم، در غیر از او ایراتی ها هیچ امکان نداره که چادر برقه بپوشم. ایراتی ها ندارم چادر برقه.
صدای شما اگر کم قطع وصل شد حال بهتر شد. خانم فرق بین زنان روستایی در هرات و زنانی که در شهر زندگی میکنن چیست؟ خانم ها در روستا چی سر میکنن وقتی که میبراین از خانه بیرون میشن؟
در قرض این حال که دیدم من خود مکر میبینم زنهای روستایی هم که همونهایی که به نزدیک یه تنی به آجونی تر هستم مثل مانند زنهای هرات هستم، اما زنهایی که به بیاونا زندگی میکنم.
خانم بسیار باشن، صدایش موقت وصل شده، اگر کمک موقت تان تغییر بدین شاید بهتر شد.
خانم درست
حال بهتر شد.
ولی خود ما آدم گفتیم که تو برقه میپوشی، نه من برقه نمیپوشم، نه که میپوشم. و من خود من خیلی خود را از جامعه دور کردم. در این همین 4 سال شده من اکثریت به خانه هستم، جای گشت و گذار میکنم، خیلی به بازار و به این بر و برمیه از به چپنه چون بیرین میشم، اما برقه یاد ندارم، نمیتونم مال ما بعد از چند سال ما برقه بپوشم.
یک توان من نیست. اگر به ما بگم تو برقه بپوش میرم به خانه خود میشینم نمیشم، توان از این ندارم که مال برقه بپوشم. برقه به ما یک زر هست، انگاره یک چیز اجبار زر هست. من از امارت اسلامی میخوام که امارت اسلامی بیانیم شما تنها درد جامعه برقه نیست، ما ظلم به سر ما هست از طریق بیگانه و ظلم هست از نباید که از طریق خود مردم خواهم ما ظلم و زجر بکشیم. دان شما بینید پاکستان چی دقیقا ظلم میکنه به حق مردم ما، هم حتی از خانم برادرم رفته به پاکستان عملیات کرده، در یک مشکل سخت عملیات کرده، منتظر از این که دکتر رو رخصت کنه بیاید افغانستان بیاید دوای خود رو بگیره. اونا رو از اتاق کشیده، اونا رو به خیابان ها اجازه نمیده. مریضی که اون پاسپورت داره، ویزه قانونی داره، اسناد مریضی داره، اسناد عملیاتی داره، از شفاخانه و عملیات رخصت شده، اونا کشیده، اونا رو کشیده از سر مریض. ما صدها مریضی دیگه این مشکل داره، اونا رو کشیدن که حتی سه روز میشه به سر مرز اونا آمادن. خب اگر بیان هم تیاره باز است که بیان تیاره، هر نفر 400 دلار تکیت تیاره میشه. خب مردم توان ندارن، خدا شاید است آنقدر فقر است، آنقدر بیچارگی است، آنقدر مریضی و مشکلات هست که مردم تداوی خود کرده نمیتونن. چی جایی که 400 دلار هر نفر بدم بیایم به کشور خودم، بیایم به کابل، بیایم ولی بیایم این درد مردم رو درک کنم، بیایم این مشکل رو حل کنم. نه که به پشت از یک چطا زن نگردم که زنها برقه نپیشن. برقه راه حل پیشرفت کشور ما نیست. بیایم دیگه راه های زنها را حمایت کنم. من 4 سال میشه من صدها زن از تفل من نام میخورده، امروز خدا شاهد است که من به این نظر ساده من هزار افغانی ندارم. امروز من خودم مشکل اقتصادی دارم، صدها زن دیگه مشکل اقتصادی دارن که من روز گذشته خانم آمد به زور روز افغانی، من روزانه روزو کارگری هم دادم، آنقدر دعا کرد، آنقدر از من خواست که به دوستان و به مسلمان ها به کسانی که سرمایه گذار هستن پیسه دار هستن بگو که بگو حتی هر کدام از این ها که بما یک زمستان یک بوجی آرد یک کمی مواد سوخت یک روغن برنج به ما کمک کنن. این دردهای جامعه ما هست، نه که چات نی برقه زنها رو آزار بدن، زنها رو حمایت کنن، ساتسم داشت زنها رو حمایت کنن، بیایم کشور خود بسازم، زنها و زنها رو داب دارن نیتن کار کنن، نه که دیگاه حل باشه که زنها سرکوب شم، زنها بیشتم از هم کشورم متنفشم، از هم همه متنفشم. این رای هم سکر کنم نیه. من به عنوان یک فرزند کشور خود و همه از برادرهای خود از امارت اسلامی میخوام که بیان حمایت کن از زنها، نه که زنها رو عقده ای بسازم.
خانم شما متشبث هم هستین، کارخانه دارن رب و مربا سازی، کارتان در این روزا چطور است؟ پیشرفتی داره نداره یا مثل سابق؟
خود من چند بارم یادآوری کردم که زلزله تک تک کت کارو بارم، یک و نیم سال نزدیکی دو سالم نشسته بودم به خانه بودم، اما رای حل به من نبود. هرچی از دوستا از امارت اسلامی، از ریاست اقتصاد مکتوبی بردم، از اتاقای تجارت اینا بردم که ولی من کسی حمایت نکرد، هیچ کسی حاضر نشد که من را حمایت کنه. یک و نیم سال بیکار بودم، صدها کس از تفعیل من آن میخورد، خودم احتیاج نبودم، تولید داشتم، اما ای که روزگار هست شد بازم خدای خوشبختم گذارم که فامیل من هیچ کار نشد. خیلی از کارو ما رو بود یک و نیم سال دو سال ما بیکار بودیم. حالا با شروع کردم کم و بیشی بعضی روزا به مواد خام بند میمونیم، بعضی روزا به یک چیز دیگه بند میمونیم، بالاخره بعد از انم عمل سر کار هستم، هیچ کس روشنه نیست، کارگر نمیتونم هست از کارگر بیارم، روزی که نیاز باشه بتونم همو پیسه رو پیدا کنم داشته باشم، اونا میارم نداشته باشم، فقیر هست و بیچاره هست، او شام که میشه پیسه خود رو نیاز داره. مشکلات اقتصادی آنقدر هست که هر چی فکر کنیم که حتی باور کنیم یک و نیم هفته یک هفته میشه که خودم من توان از این دکتر نداشتم که برم من یک دکتر یک نسخه خود را دکتر بگیرم. زنهای فقیر بیچاره چی میکنن؟ اون مردم دیگه بیچار بود شد که از کرایی جای خود مغز دارست. خدا که شاید است که شما راست میگم که من به مشکلات شروع کردیم دیگه، ببینیم چی میشه اگر ما حمایت بشیم. وقتی مشکل اقتصادی میخوریم حمایت کننده نداریم، اگر حمایت کننده میداشتیم من زنی بودم که صدها کسته فعل من آن میخورد، امروز من خودم احتیاج موندم. این روزگار سخت سر روی ما قرار داشت.
بسیار زیاد تشکر، امیدوارم که مشکلات آسان شوه. یک جهان ممنون که با ما وقت دادین خانم.
سلامت باشین، تشکر، زنده باشین، موفق باشین، خداحافظ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپاگ میاشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری ات زرت زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادی رادیو نل دکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
ور ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګهلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.